گام مشابه نبردارد. ایران با این پیشنهاد موافق نیست که به اساس آن باید تولید تیلش را به سطح ماه جنوری حفظ کند. تولید تیل ایران نسبت به زمان پیش از وضع تحریم‌ها در سطح پایین‌تر قرار دارد. و تیم‌های صحی 155 کشور و مناطق از امروز کار را روی تغییر واکسن پولیو به یک شکل جدید آغاز می‌کنند. در نظر است که این تغییر الی اول ماه می به میان آید. سازمان صحی جهان می‌گوید که این نقطه عطف در تلاش برای جهان عاری از پولیو به حساب می‌آید. در سال جاری حداقل 10 واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در جهان ثبت شده و تمام آن در افغانستان و پاکستان مشاهده شدند. واکسین جدید پولیو نیز مثل گذشته در دهان اطفال چکانده می شود و بدین لحاظ رضاکاران صحی به آموزش های تازه نیاز نخواهند داشت. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدې خبرونه کې واورئ.
روغتیا در ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو به هم د شکرې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب حنان صافی سره ملمه ده او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، څنګه کولای شو چې د شکرې ناروغۍ څخه ځان خلاص کړو؟
وو تا خو تر ډیره حد پورې ممکن هم ده او ممکن هم نه ده. په دې معنی چې یو تعداد شرایط دی چې هغه باید زموږ خلک په دې باندې پوه وسي چې هغه نه ځان وساتي، ډېر چانس شته د دې چې په دې ناروغي اخته نه شي. اما تر ډېره حده دا ناروغي داسې یو ناروغي ده چې په دې باندې اخته کېدل د انسان د صلاحیت ته وتلی دی تقریبا. په عام حالت باندې مشخص کوم واضح اسباب د دې په ټوله دنیا کې تر اوسه مبهم دي، خو یو تعداد ناروغیګانې دي چې په علت اصلي خو همدا ده چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې هغه غده د فنقرانس چې د معدې په خوا کې یا د توري یا د توحل په خوا کې ده، هغه صدمه ویني په هر دلیل چې کنه، یا د میکروب په واسطه صدمه ویني، یا د جراحي د عملیاتونو په ذریعه صدمه ویني، یا تردیدات یا ضربې انسان وخوري. مختلف ناروغیگان دی او شوا اخستل دی. داغا پا طول حالاتو که پا عموم صورت که پا هر دلیل صدمه دی پانقرانز غدی تا دا جزاره لگرهانس تا چه ممخ که تشریک لد، داغا وزو تا تاوان ورسی که دا انسولین تولید چه وزیفه هم داده دا شکر انتقال اجراتو تا دا مختل که. نو ځینې کسانو کې مساعد زمینه ارسی ده چې د ارس په واسطه د جین معیوبه جینټیک ځکه ورته وایي، د معیوبه جین په واسطه چې هلته هغه اخلي والدین اولادو ته انتقال کوي، خصوصا همدغه کسان چې یو مساعد ارسی زمینه هم ولري. په دې خبرې چې زما مور پلار نیکه یا نور نږدې خپلوانو کې درجه اول اقربا وکړي.
ډاکټر صاحب، د عتیق الله خان پوښتنه اخلو، بیا به راځو دې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دازاده یې زه عتیق الله د روزګان د ولایت څخه خبره درسره کوم. ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام پوښتنه کوم چې د شکرې چې ده پر څو قسمه ده او له چیز څخه پیښیږي ده، او د دې درملنه په څه وخت کې کېږي؟ یعنې په لنډ په اوږده موده کې کېږي؟
ښه، دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډېره مننه ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ مخکېنی خبرو ته به دوام ورکړو، بیا به راځو دې پوښتنې
ته. نو داسې چې هغه کسان چې یو مساعد زمینه د ارسي ولري، مساعده ته په دې معلومیږي چې یا د ورور، خور، پلار، مور او د نږدې اقرب هم دادي دی کې که موجود دی، باید په دې پوه شي چې د دپاره هم یو مساید ارسی زمینه شته ده. نو دی باید احتیاط بکی. د احتیاط په دې معنا ده چې دغه ناروغان یو د وینې غوړ باید همیشه کنټرول کړي چې دا جګ نه وي. دوم دا چې چاغ نه وي. دریم دا چې که عمر خصوصا د څلوېښتو نه واوړي دغه کسان باید که ناروغ وي که نه وي چې چاغ وي مساید زمینه ولري او د وینې غوړې تریګلیسیرید او کولیسترول دا دي دا هم باید په خپل نورمال اندازه کې وساتل شي او خپل عضویت د دغه شیانو چې ما درته ذکر کړه چې ځینې مختلف نوع میکروبونه چې د ویروسونو بکتریاو پرازیتونو نه د فنګسونو پورې بیا تو میکوبکتریا یعنې حتی توبرکلوز پورې تششعاتو جراحي صدمات غذایي نوع د غذا چې یو د سبب د رژیم نامتوازن د عضویت دی چې غذایي رژیم هغه کسان چې ډیر زیات غذا خوري په صورت عموم په خاص ډول قندي مواد ډیر زیات مصرفوي هغه په دې خاطر چې که دی په قندي مواد خوري نو پانکرانس باید زیات فعالیت وکړي تر څو چې زیات انسولین تولید کړي چې هغه شکر په مصرف ورسوي نو که د حد نه زیاته شي ده دا وجود مجبور دی پانکرانس ډیر فعالیت وکړي چې ډیر انسولین تولید کړي که څومره تر یو حده پورې دا غړی یا دغه غده دا توانمندي لري چې دا تولید وکړي د انسولین خو که د خپل اندازې نه زیات دا بار وګالي بالاخره د خپله بېکفایته کېږي یعنی په خپل وظیفه کې بېکفایتي ښکاره کوي نو بیا دا چې بېکفایته شو تولید د انسولین مختل کېږي او خپل تاثیرات د لاسه ورکوي نو په دې اساس باندې زما توصیه ټولو هیوادوالو ته همدا ده چې خپل غذایي رژیم کې ډېر احتیاط وکړي یعنې هغه غذایي مواد واخلي چې تر څو وږی نه وي وی نه خوري چې که وږی کېږي نو ډېر ونه خوري تر هغه وده ونه خوري چې دی مړ شي او بله دا چې په موږ داسې یو فرهنګ د غذایي دی چې درې وخته کینی او ډېره غذا خوري یا حتی ځینې کسان دي چې دوه وخته نه خوري یو وخت یې خوري خو دی بیخي ډېره خوري او بیا کار و فعالیت هم نه کوي ځکه دا ډېر غذا خوراک خپله سبب د دې کې سړی لټ او بېکاره شي نو د وجود هغه نارمله فیزیولوژي هغه فعالیت مختل کېږي او زمینه دې ته برابرېږي چې د انسولین یا خپل تاثیر د لاسه ورکړي یا تولید یې مختل شي نو په همدې اساس باندې زما توصیه د دې د مخنیوي دپاره یا که تولید یې د هغه د پرمختګ نه د مخنیوي دغه نقاطو ته په ډېر عمده شکل متوجه او د دې بل وروسته سوال دا و چې
څنګه شکرې ناروغي پیدا کیږي او درملنه څنګه امکان لري
نو ورکی کنه دا ورور همداسې سوال وکړه نو ګران ورور اول خو همدا چې خدای نه سوال کوم چې موږ هیوادوال پې اخته نه شي او که اخته شو دا داسې یو ناروغي ده چې ټول عمر بیا درسره ملګري ده یعنی داسې تر اوسه په دنیا کې داسې دوا نشته چې دا ناروغانو ته یې ورکړي او دا ناروغي د بېخ او ریښې نه ورکه شي نه دا ورکېږي نه دا چې پیدا شوم دا به درسره وي خو په مختلفو درجو دا ناروغي شته ده په مختلفو ډولونو ده او په مختلفو درجو دا ناروغي پیدا کېږي په مختلفو خلقو کې نو د پمدې اساس باندې په دغه لنډو تنګ پروګرام کې دا نشي کېدلی چې زه تاسو ته د درملنې ټول اړخونو باندې په تفصیل باندې بحث وکړم یو دوم دا چې دا بحث هم شي د راډیو د لارې تاسو نشي کولی چې دا ټوله درملنه واخلي او خپل علاج پرې وکړي نه نو زما توصیه دا ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي د خپل مربوطه متخصص ډاکټر سره یعنې د هر ډاکټر دنده وظیفه هم نه ده چې د شکرې ناروغي معالجه یا درملنه وکړي او د متخصص ډاکټر هغه ډاکټران چې په دې ناروغي کې اختصاص لري تخصص لري او په تفصیل پې پوهېږي هغې سره باید خپل مشوره وکړي هم د درملنې دپاره هم د مخنیوي یا وقایې دپاره هم د رژیم غذایي دپاره
اجمل ننګرهار نه په لیکه کې دی د پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ السلام علیکم
السلام علیکم سلامتونه نه اجمل بنګرهار نه تاسو ته زحمت درکړی دی ډاکټر صاحب دو سوال لرم یو دا چې
داس نه ریډی دي چې شکر د ناروغي علاج هم کیږي په ترکیه کې کوم غوته چې دی یاد کړی دی چې تاسو شم کیږي چې دا تاسو څنګه ځای پر اقتصاد لري کولی خپل معلومات راکړي یو او بندا چې زه په خپل شکر یم تقریبا دا یو کال شو چې دا تقریبا ته پیدا شوې ده خو زه تر اوسه پورې دا څه نه مې پرې پاریس کوم او د یو سره دیش نه زما دغه کله په نهاره باندې یو سره دیش نه سره جوړ شوی هم دی دا څه سره په دې اصل توصیه غواړم چې دا څه 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 چې دا څه په داسې ما په دې اصل او کله نو شم دا د خپل لاله د ډاکټر مشورې ته مطابق مخدوز نه کوم کار دي چې پرې نه یو سره دیش نه سره جوړ شوی نه دی او اکثره بس په نورمال حالت کې کله کله بعض وخت کې لږ جوړ شي چې هغه یو سره دیش نه دی چې په دې اصل دا څه څه توصیه غواړم
وعلیکم السلام ګران اوروره اوله پختنه دا و چې د جرایي د عملی په واسطه د جزري یا د بلیخي نه تداوی امکان لري بعضی نظریات شته دي اوس په طبابت کې د ترانسپلانټیشن په نامه چې همه قسمه د غدې د پانکراس یا پټوله کې د پانکراس د بل انسان ځین انسانان چې مثلا حیات په خطر کې ولېږي او حیات بل غړی ناروغ دی لیکن دغه غړی جوړ دی او هغه خپل حیات ختمي بیا کېدلی شي د ترانسپلانټیشن ورته یو عملیات پوسته د یو انسان یا یو قسمت یا ټول د غده ورته پیوند کې چې هغه ډېر په لوړو مصارفو په ډېر مترقی او پر مختلفو هوادو کې په ډېر ستوزمن ډول باندې کېدلی شي نظریات شته دي البته او پاتې شي ستاد شکر د اندازې په باره کې ګران ورور د شکر ناروغي نورمال اندازې په هر سي د وینې کې په نهاره چې اف بي اس ورته یا فاست بلډ شوګر ورته وي دغه دولګي د حالت د خوګو اندازو د نوینې تر یو سلو شپږش پورې ملي ګرام پورې په ډیسیلیټر یا سلسیسی کې دا نورمال دی دا حدودو کې چی کچیر د یو سلو شپږش ته نه لوړ شو او دا په دوه مستقلو ماینو کې یعنی په یو دفعه ماینه باندې نه بلکې په دوه مستقلو ماینو کې مثلا یو د نن ماینه کې یو د سورز بعد یا سبا د بیا ماینه کې خو په نهاره ته ساته باید وګي وسی چې بیا ماینه شي شکر نو کچیر په دوه مستقلو ماینو کې د یو سلو شپږش نه متجاوز و لوړ و ولو که یو لګره هم جګي نو دا تثبیتیږي چې دغه ناروغ د شکر یا د ډایبټس میلوټس ناروغي لري دا چې په کومه د اندازې د شکر لوړ دی د مرز شدت خي چې ډیر جګي د مرز شدت دی او کله جګي د مرز خفيفه درجه خي نو په هر حال دغه اندازه چې تاسو ویلې دا د یو خفيف شکر ناروغي ثبوت دی تاسو تزمه توشم دا چې د مربوطه متخصص ډاکټر سره په مشوره کې هم خپل غذایی رژیم ته توجه وکړي هم خپل درملنه ته
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري فضل رحمان ل زابل نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
السلام علیکم خو بیا اول تاسو سلام دی د ازادي رادیو او ریډین کو کارکونکو ته سلام
علیکم
سلام تاسو ته سلام له ډاکټر صاحب څخه مزدا د شکرې ناروغي آیا یو ساري ناروغي ده آیا د انسانان ته اوس له ډیرو خوږو شیانو پیدا کیږي که دا په کورنیو کې نه بیا حتی معلومات خواه
دغه پوښتنې خو ډاکټر صاحب ځواب کړي بیا هم تاسو ته معلومات درکې ډېره مننه کوو فضل رحمان ول زابل نه ډاکټر صاحب
مهرباني معلومات چې دا اوریدونکو زمونږ نوې خبرې اوري ما مخکې دا سوالونه ځواب کړو وروره خو بیا هم تاسو دونه وایم چې دا ناروغي ساري ناروغي نه ده ارسي یو مسایده زمينه ده د ارس په واسطه د مور پلار نه یاد پلار نکنه اولادو ته انتقالیږي خو یو شخص نه بل شخص ته سرایت نه کوي دا ساري ناروغي نه ده او اسباب باندې زه په تفصیل وغږېدلم چې ځینې حالتونه دي چې میکروبي حالتونه جرایي ناروغي شواګانې اخیستل ځینې ضربې خوړل دا مختلف حالتونو کې دا ناروغي رامنځته کیږي چې مخکې په تفصیل پی زه وغږېدم
بلې بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ سلام علیکم روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني.
السلام علیکم. سلام ډاکټر صاحب، خیر.
وعلیکم السلام. مهرباني.
دا پوښتنه مې کوله چې آیا دا د شکرې مریضي چې د مخ تر 30 کاله کوچنیان هم مبتلا کېدلی شي، عام ده که یا همیشه په هر عمر کې هر څومره عمر چې ولري د یو کال څخه نیولې ده تر 30 تر 50 پورې دا ټول خلک به مبتلا کېدلی شي که یا دا چې محدود وخت لري؟
دغه پوښتنه به ځواب کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. په کوم عمر کسانو کې شکرې ناروغي پیدا کیږي که په دې اړه معلومات راکړي؟
ها، معمول سنې مساعد سنې مامخ کې ارزو کې چې د 40 کالو 50 کالو نه وروسته دا ډېر پیدا کیږي. په ځوانانو کې هم پیدا کیږي، په ماشومانو کې هم کېدلی شي. مامخ کې دا توضیح کړل چې چون یو ارثي مساعد د زمینه غواړي د مور پلار نه کېدلی شي په ارث باندې ماشومانو ته انتقال شي، اما ساري نه ده، دا ماشومان هم اخته کولی شي.
په ماشومانو کې بیا د شکرې ناروغۍ عمده نښې څه دي؟
همدغه چې ما درته عرض وکړ چې دا ډېر خواړه خوري، ډېر اوبس کې، ډېر تشمتیازې یا ادرار کوي.
بله، ډېره مننه. د خبرونې وروستۍ برخه ده، بیا هم اوریدونکو ته ځو که د دوی کومه پوښتنه یې نو هغه به ځواب کړو. له تخنیکي همکار نه هیله کوو چې بل اوریدونکی موږ سره په لیکه کې. توخی صاحب په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سمور دا سیوری دلی دی چی دا لخوزو یا لقندی مواد زخه دا ناروزی هم پیدا کیجی، نو البته قندی مواد که کسپا مصدق قرآن وایی چی دا بیا شوگر یا شکری مرض هم ندین پیدا کیجی. دا غصی برا و دا مصری یا قدمی قطاسی هم چو کتوایی دا یو انسان تشواروز که چو گرامه و خودی کدوی مستا مربانی وکی تا گرامه یا راوسی چو گرامه زیاد مستر د شکرې د مرض د پیښېدو لامل ګرځي. نو ستاسې له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
مهرباني وروره. د ګرانه وروره، داسې دی چې ما مخکې دا توضیح کړله چې دا ناروغي یو سبب کېدلی شي چې د په غذا کې د افراطي توګه باندې په ډېر زیات مقدار باندې د قندي موادو د خوراک نه هم کېدلی شي پیدا شي، او هغه علت یې همدا ده چې ما مخکې توضیح کړ چې کله چې د قندي مواد ډېر خوري، خواږه شیان ډېر خوري، نو هغه پانقرانس چې ما مخکې وویل هغه مجبور دی ډېر زیات فعالیت وکړي چې ډېر انسولین تولید کړي چې شکره په مصرف ورسوي. نو تر یو وخته پورې دغه غړی کولی شي چې دې په مقابل کې مجادله وکړي، یعنې مقدار د انسولین لوړ بوزي. چون ډېر فعالیت کوي، ډېر کار کوي، هر عضوه چې د خپل حد نه زیات فعالیت وکړي بالاخره بې کفایته کیږي، د خپل فعالیت نه غورځېږي. نو په دې اساس یو سبب په هر حالت کې د ډېر شکر مصرف سبب د دې مرض نه دی، خو یو نوی کېدلی شي چې په همدې اساس باندې رامنځته شي. په عمومي ډول باندې مقدار د شکر وروره د ډېر درې اساسي غذایي مواد چې تاسو ته معلوم دي چې پروټین دي، قندي مواد یا کاربوهایدریت دي، شحمي مواد یا غوړ دی. نو یو ګرام شحم چې په وجود کې په احتراق رسیږي، یعنی سوځي، انرژي 9 کالوري تولیدوي. پروټین او قندي مواد چې سوځي 4 کالوري انرژي تولیدوي. زموږ ستاسو ډېر ښه فرهنګ دی په غذا کې، تاسو وګورئ چې په ډېر مقدار ډوډۍ خوري، وریجې خوري، او غوښه چې پروټین دی ډېر کم یا په شروع کې یا په د وریجو سره یې کنه، تاسو وګورئ چې په څومره ډېر ښه رژیم دی. غوړ پکې ډېر کم، له پروټیني چې غوښې دي هغه بیا د هغې نه لږ زیات دي، او قندي مواد چې ډوډۍ او وریجې دي دا په د ټولو نه په زیات مقدار، ځکه چې د دې هضم او جذب اسانه دی په وجود کې. نو همدغه نورماله غذا چې زموږ ستاسو د وطن فرهنګ دی، په همدغه اندازه که وخوړل شي د هغه نورمال مقدار انرژي چې دی نارمل ځوان په ځوانۍ رسېدلي انسانانو دپاره، که نر وي که ښځه، د 3500 نه تر 2000 کالوري انرژي ده چې د زیات مقدار د امر قندی مواد نه باید چې دا ډوډۍ د ورجی دیم د پټاټی چې تاسو مخسته یا کچالو دی او نور غذایی مواد چې موږ مستاسب وطن کې معمول دی دا ډیر ښه رژیم دی نو زما توصیه هم دا ده چې په خپل غذایی مقدار چې همدغه زموږ ستاسو طبیعي او ذاتي فرهنګ دی کلچر هم دی دا ښه ده خو په دې کې افراد کول چې هغه څوک چې ډیر قندي مواد خوري زما توصیه ده ورته دا ده چې دا دې نه کوي یا ډیر شحمي یا غوړ مواد خوري دا دې هم نه کوي په ټولو غذایي موادو کې اعتدال زموږ ستاسو د دین فلسفه ده اعتدال نه کار واخیستل شي هیڅ نوه تشویش نشته ورکړي
مننه ډاکټر صاحب د خبرونې ورستۍ برخه د هغه کسان چې د شکرې په ناروغۍ اخته دي هغوی ته ستاسو پیغام څه دی چې دغه ناروغي کنټرول کړي
هو زما پیغام مخکې مې مرزو که اول همدا ده چې په خپل غذایي رژیم کې ډېره توجه وکړي چون د دوی په وجود کې د قندي موادو استقلاب مختل دی نو قندي مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي خپل رژیم یې دی خپله نشي تعینولی د متخصص ډاکټر په واسطه د دوی غذایي رژیم باید تعین شي دی باید هغه د مغې مراقب وسي او مغه تعقیب کړي او عملي کړي او په زمن کې وزن که ډېر لري وزن خپل کنټرول کړي غذا کې باید کمه غذا وخوري په ډېر وقفه یې وخوري او د خپل معاینات په معین وقفو او وختو کې خپل معایناتو کې او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي د هغه توصیه مراد کړي
یوه نړۍ مننه دوستانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حنان صفای و چې موږ تاسو پوښتنې ځوابولې خپرونه ځانګړې شوې وه شکرې ناروغۍ ته د خپرونه همدلته پای ته رسیږي او په راتلونکي نیم ساعته خپرونه کې له فریبا واحدي سره ملتیا وکړئ چې دا اوس راسره په سټوډیو کې ده ناجیه صافی تشکر از خدا تا دکتر صاحب سلام و روز بخیر ساعت 3:30 پس از چاش با وقت کابل است مفریبا واحدی در این نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم در سه ماه نخست سال جاری میلادی طرفات غیر نظامیان در افغانستان 2% افزایش یافته گزارش یونما را در این مورد در آغاز برنامه خواهید شنید اما حالا سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که فرشته ندا تقدیم میکند و در ادامه سرخط ها عمیرا الکوزی روی دات های اقتصادی را